کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. هیله ده چې د ژوند چارې مو ښې وي. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت ویان وایي په تصفیه عملیاتو کې 9 سړي تښتونکي، 350 غله او د داعش ډلې شپږ غړي نیولې دي. ذبیح الله مجاهد پرون په یو کانفرانس کې دا خبره وکړه. هغه وویل له درې ورځو په کابل کې او دغه راز ځینو نږدې ولایتونو کې د تلاشۍ او تصفیه عملیات پیل شوي چې هدف یې د ناقانونه وسلو او مهماتو نیول او د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د تلاشۍ د عملیاتو پر څرنګوالي او ترسراوي ځینې کلکې نیوکې هم شوي دي. په کندوز کې یوه باوري سرچینه وایي په خان آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. دغې سرچینې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه پرون مازدیګر هغه وخت شوي چې ماشومانو د هوان په ناچاودې مرمۍ لوبې کولې. په پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان شوي هم دي. ویل شوي چې قربانیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. په بادغیس کې د طالبانو چارواکي وایي روان میلادي کال چې دوه میاشتې کېږي په دغه ولایت کې په شری یا سرخکان د ماشومانو د اخته کېدو 325 پیښې ثبت شوي چې له دې جملې 4 ماشومان مړه شوي. د بادغیس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفی الله خادم ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیر 2021 کال کې د شری یا سرخکان 315 مثبت پیښې ثبت شوي وې چې سږ کال یې شمېرو ته په کتو خورا زیاتوالی پکې راغلی. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو په دې ولایت کې د دوو میاشتو په موده کې په شری ناروغۍ د 4 ماشومانو د مړینې خبر ورکړی و. تمه کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي اضطراري عمومي غونډه نن دوشنبه جوړه کړي. امنیت شورا پرون یک شنبه د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. او نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو 15مه ورځ ده. سره له دې چې پر روسیې نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي، خو لا هم د پلازمینې کیف پر سر درنې جګړې دوام راپورونه ورکول کېږي. له دغې جګړې لسګونه زره کسان بې ځای شوي دي چې ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه راوړې ده. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر ښځو د طالبانو هغه بندیز غبرګونونه پارولي چې ورته یې ویلي له محرمه پرته بهر ته نشئ تلی.
ستره جفا د نجونو او د میرمنه په حق کې ده، د یولنې تبعیض دی.
د ډول بندیزونو ته نړیوال په کومه سترګه ګوري او عملي کول یې څه ستونزې زیږوي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. طالبان وایي کور په کور تلاشۍ کې ښې لاسته راوړنې لري.
تلاشۍ په ډیر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوي دي.
خو پر دې تلاشیو هم پراخې نیوکې شوي. د روسیې او اوکراین د شخړې وروستی حال هم درکوو او دا هم اوري چې د اوکراین له عدسې ښار نه افغانان هم پوتو دي.
حالات خو بس دغه حالت دی چې 10 کیلومتره پیاده مزل دی. نور به موږ ورته پیاده مزل کوو. توکل په خدای چې څه کیږي.
دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د اوکراین جګړه او پر افغانستاني اغیز پکې څېړل کیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سار موضوع دا ده چې د بشري حقوقو د سار سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په اړه خبرګون خي چې پریکړې کړې خځې له شرعي محرم او عام خلک له عذر پرته بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولی. د دې سازمان یو غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو دا کار د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو لپاره د تعریف شویو بنسټیزو حقوقو او اصولو سره ښکاره ټکر دی. هاخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم دا پریکړه جنسیتي تبعیض بولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغان جنو او ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو ته اندېښنې او غبرګونونه. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان ښځې له دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا توند غبرګون وښود. هغه وویل هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. خو اوس د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو دا پریکړه د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو په برخه کې د تعریف شویو 150 بنسټیزو حقونو او اصولو د 14 اصل سره ټکر کړه. د دې سازمان غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته وویل دا اصل وایي هر کس په آزادانه توګه د خپل هیواد دننه او بهر د سفر حق لري.
امید چې طالبان د نوې نړۍ د دنیا د اصول سره برابر شي او خلکو ته د باثباته ژوند شرایط مساعد کی او د خلکو هغه ازادیانې چې دي دغه محدود نه کړي.
په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو شمیر فعالانې د طالبانو دا پریکړه د خوځو او نجونو پر وړاندې تبعیضي چلند بولي. د خوځو د حقونو فعاله شینکی کډو خیل:
ستراب جفا د نجونو او د مېرمنو په حق کې ده، د یو لنی تبعیض دی. امیدوار یم چې دوی د محرم فلسفه باندې او د بغه ضرورت په مغه وخت کې چې حتمی و پوه شي.
د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلي: خزی لدی عمل چې خزی نړۍ ته راغلی د طالبانو د لیدلوري پر بنسټ د خپل لومړنۍ حقونو لکه سفر او تګ راتګ څخه محروم دي. د دې پریکړې وړاندې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو لپاره د توصیو په نوم یو شمیر اصول وضع کړي، هغه چې اجازه نه ورکوي یو خزه یا انجلۍ له سلویخ کیلومتر زیات واټن کې په یوازې ځان سفر وکړي. هغه مهال د بشري حقونو د څار سازمان د خود څانګې مسؤلې هیدربار د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خوځو او نجونو د زندانی کولو په معنی بللې و. خو طالبان له دې ټولو سره سره بیا وایي د خوځو حقونو ته په شرعي چوکاټ کې ژمن دي، خو دوی له دې چوکاټ هیڅ ډول تعریف نه وړاندې کوي.
و موریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په اړه خبرګون خي چې پریکړې کړي خځې له شرعي محرم او عام خلک له عذر پرته بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولی. د طالبانو او نړۍ پر تعاملاتو دا ډول بندیزونه څه اغیز کولای شي او په ټوله کې دا بندیزونه په څه معنا کېدای شي؟ د تحلیل لپاره یې د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمدزی استډیو ته وصل دی. احمدزی صاحب، ستړي مشي، تاسو هم لپرون راي سیاحتمند دغه بندیزونه په اړه اوریدلی څه فکر کوئ؟ د بندیزونو انګیزه او اغیز څه کېدلی شي؟
سلام علیکم. متاسفانه نن سبا ټول هغه خبرونه اورو وینو چې افغانستان قدم په قدم د نړۍ له کاروانه څخه لرې کوي او موږ قدم په قدم نور هم د جهل او ناپوهۍ خواته متاسفانه راکاږي. له طالبانو څخه په دغه عصر کې او په دغه حساس حاله کې توقع دا ده چې حداقل هغه پول، هغه فاصله چې ایجاده شوې یو پول بدل شي او د خلکو اعتماد او اعتبار د خلکو دوی باندې لږ زیات شي، چې متاسفانه په هغه دغسې قدم اخیستلو باندې دوی نور هم د خلکو تنفر له ځانه سره زیاتوي. دغه قدم، دغسې یو تصمیم نیول په دې معنا دی چې سره له دې چې د نړیوالو ستنډردونو چې د نړۍ د ټولو وګړو لپاره هغه ټاکلي دي چې هغه یو ان ملینیم ګولز دي او همدارنګه یو ان سسټینبل ډیولپمنټ ګولز دي چې هغه د څو کلونو لپاره، یعنی ملګرو ملتونه ځان لپاره اجنډاګانې لري چې هغه د ټولې نړۍ لپاره باید څوک چې د ملګرو ملتونو عضویت لري هغه باید په ځان باندې عملي کړي. نو دا په دې معنی ده چې طالبان او اوسنۍ نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یو برخه ځان نه بولي، چې دا هم کاملا اشتباه موضوع ده او یې قبول نه ولي نه عملي کوي.
که چیرته دغه مطلق تګلار عملي کیږي، مثلا له هوایي ډګرونو هغه میرمنې چې محرم نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې ولاړ سي او یا هم بدون عذر نه یو څوک نسی کولای بهر ته سفر وکړي، د عذرم تر اوسه ډیر فکر کوم تشریح شوی یا مشخص شوی نه دی، عملی کولی څه ستونزې زیږولی سي؟
اول خو ګوري مخکې لدې چې عملی کولو ته لړ شو، ډیرای د سیخزي په افغانستان کې شته چې دغه بدبخته جنگونه ولاته چې د طالبانو لوري ولکه د مجاهدینو لوري ولکه د امریکایانو لوري مړه شول. ډیرای دغه سه میګمن شته چې خواندان شهیدان سوي دي یا ځامن، یعنی د سیخزي شته چې سوګنه لري، داسې نجونې هم شته چې پلار یې نسته، ورور نه لري. بالاخره په دغسې یو مجبور حالت کې دا څه وکړي؟ دغه استثناءات باید تشریح شي چې دوی څه وکړي. داسې ښځې شته چې خاوند په یو بهرني هیواد کې ژوند کوي او بالاخره اړتیا ده دی چې باید هلته ولاړ شي. نو په دغسې حالاتو کې دا حالات باید دوی ټول تشریح کړي. دا کاملا امکان پذیره موضوع نه ده. او له بل خوا نه نړۍ فکر نه کوم چې حتی هغه نږدې هیواد چې دوی پالون کې دی چې پاکستان دی، هغه هم د نړۍ له شرمه شاید خپل غږ پورته کړي چې دا قابل د قبول نه دی. ځکه ما تاسو ته مخکې ویلي چې د نړیوالو ستانډرډونو په اساس دا کاملا خلاف د دغه دوو موضوعاتو دی چې په یو موضوع کې کاملا مثلا یو تعداد نجونې دي چې د تحصیل لپاره زمینه ورته برابرېږي چې ولاړ شي. نو دا په دې معنی چې دلته د دغه عنصر خلاف تمام شو چې هلته ویلي دي چې تعلیم ته حق لري. په بل ځای کې چې د سفر کولو حق ټولو ته ورکولی د هغه خلاف تمامېږي. په بل اړخ کې وګورو دا کاملا یو جنسي تبعیض دی چې نارینه کولی شي اما نجونې نشي کولی.
ډېره مننه. د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان وای چې په کابل او څنګلورو ولایتونو کې د کور په کور تلاشی چارې خیره وانی دي او وای چې په دې تلاشیو کې د پام وړ لاسترولنې هم درلودلې دي. خود دغه تلاشیو پر څرنګوالي هم پراخ نیو کې شوی. اروپای ټولنې هم په کابل کې پر کور په کور تلاشیو سخت انتقادونه کړي. تفصیل له سفیر ولستان ګزیاور.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر وون برانت ویلي کور په کور تلاشی باید سمدستي ودرېږي. هغه په دې تړاو پرون ناوخته یو ټویټ کړی دی. د سفیر برانت په ټویټري بیان کې راغلی چې د ویرې خبرول د کورونو تلاشی د خلکو نیول او مختلف قومونو د خلکو او ښځو په وړاندې تاوتریخواله جنایت دی او باید سمدستي ودرېږي. سفیر برانت طالبانو ته ویلي چې د پوتین د جګړې سربېره موږ تاسو څارو. د پوتین له جګړې د سفیر برانت منظور پر اوکراین د روسیې یرغل دی چې له څو ورځو یې د نړۍ نظر ورجلب کړی دی. د کابل ښار ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د طالبانو ځواکونه ځینو کورونو ته بې اجازې ورننوځي او د کور توکي ورګډوډوي. ځینو نورو کابل ښاریانو بیا د دغو عملیاتو ننګه کړې او د امنیت لپاره یې مهمه بللې. په خپله طالبان وایي د عملیات بریالي دي او هدف یې د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وویل
د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې دا عملیات د خلکو د عام ولس په ضد نه دي او د هیچا په وړاندې باندې هم کوم بد نیت نه لري، بلکې صرف هغه څوک چې اختطاف چې د غل ده چې هغه زموږ ټولنې ته بې ثباتي راولي، بې امني پېښوي، د خلکو ژوند په خطر کې غورځي، د هغو په وړاندې باندې عملیات دي. نو ښاریان دې هم مطمئن اوسېږي. تلاشي په ډېر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوي دي. د کورونو تلاشي په برخه کې هغوی همکاري کوي.
د مجاهد د څرګندونو په اساس د نیول شوو سپکو او درنو وسلو شمېر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. په دې سربېره ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړي تختونکي 350 غلا او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو اوس هم درته یو بل مطلب درو. هغه دا چې د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري له شپږ میاشتې بهر اوسېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. هغه وایي چې هیواد ته په دې هدف تللی چې افغانو میرمنو ته عملا د خدمت جوګه شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري شپږ میاشتې په بهر کې له استوګنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. اغلې غفاري پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو پر مهال د تخلي په بهیر کې جرمني ته کډواله شوې وه. خو دا چې وسوالې بیرته افغانستان ته ستنه شوې، په دې اړه یې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما شعار پریخود او د عملی کار او مرستې لپاره خپل ولس سره غلم. د افغاني او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د افغان میرمن د خون لپاره کار زموږ لومړیتوب دی. که په دې غیر سیاسي او د خدای د مخلوق د خدمت په لاره کې څوک ماته زیان رسوي، پروايي هم نه لرم.
اغلی غفاري له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د فشارونو لپاره د میلیونونو بې وزله افغانان نه قرباني کوي. هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې د افغان ښځو او نجونو او بې وزله خلکو لاسنیوي تر بل هر وخت اړین دی. په خبره هم دې خبرې اړستلې چې بیرته افغانستان ته ستنسي. له ظریفي غفاري مو د هغې د امنیت د خوندیتوب په اړه وپوښتل. هغې په دې اړه وویل
تر اوسه خوندي یم او د طالبان پر هغو وعدو مې باور کړی چې ټول بهر میشتو افغانانو ته بار بار ویلي چې له کومې ستونزې پرته د خپل هیواد خدمت ته راتلی شي. نو وګورو چې څه پېښېږي او دوی په خپلو وعدو باندې څومره ولاړ دي.
مخکې تر دې اکثره طالب چارواکو پر ټولو بهر میشتو او کډوالو افغانانو او آن د پخواني نظام پر ټولو چارواکو په ځلونو غږ کړی چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه سي. خو د آغلي غفاري هیواد ته په بیرته ستنېدو د تېر جمهوري نظام ځینو چارواکو نیوکې هم کړي دي. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ظریفي غفاري یې دا تمه نه وه او هغه یې تورنه کړي چې طالبانو سره یو ځای سوي. خو د ظریفي غفاري میړه په ځواب کې ورته لیکلي چې هغه یوازې د ولس د خدمت لپاره هیواد ته ستانه سوي. ظریفه غفاري د تېر جمهوري حکومت پر مهال په 2019 کال کې د میدان وردګو ولایت د میدان ښار ښاروالۍ په توګه وګمارل شوه، خو د نهو میاشتو په تېرېدو له سیمه ییزو مخالفتونو او لانجو وروسته وتوانېده چې خپله دنده پیل کړي. په دې موده کې پر هغې څو ځلې وسلوال بریدونه هم وسول او آن دا چې په یو هدفي برید کې پلار هم ووژل سه، هغه وزنه چې کومې وسلوالې ډلې پړه نه ده منلې. ظریفې غفاري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لورې د نړۍ د زړورو ښځو جایزه هم ګټلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران په اودسی ښار کې د افغانانو د ملي کلتوري ټولنې مشر وایي یو شمېر افغانان له دې ښار وتي، خو یو شمېر نور هم په لاره دي، خو ډېر لا هم په اودسا کې بند پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اوکران کې د جګړې اور لا د افغانانو ګډمیشتي ښار اډیسې ته نه دی رسیدلې، خو یو شمېر د خپلو کورونو پریښودلو ته اړ کړي دي. د اډیسې ښار یو افغان استوګن خوشحال چې پولند سرحد ته د موټر مزل کړي، ازادي رادیو ته وویل
حالات خو بس دغه حالت دی چې 10 کیلومتره پیاده مزل دی، نور به موږ ورته پیاده مزل کوو، توکل په خدای چې څه کیږي.
د اوکراین په اډیسې ښار کې د افغانانو ملي کلتوري ټولنه وایي یو شمېر افغانان له اډیسې وتی، یو شمېر په لار دي، خو ډیرې لا هم په ښار کې دي. د دغه ټولنې مشر جنت سبحان تڼي په دې اړه چې ولې د افغانان تر اوسه په وتلو نه دي بریالي شوي، ازادي رادیو ته وویل
هغه څوک چې د اوکراین طبیعت لري او عمر یې د 13 تر 17 کالو دی، هغه د سرحد نه نشي وتلای ځکه چې فرمان د رئیس جمهور دی، البته نارینه خزینه نه.
د نوموړي په خبره ډیری افغانان هم په دغه فرمان کې شاملېږي. اډیسا د اوکراین په جنوب لویدیځ کې یو تجارتي ښار دی چې ډیری افغانانو هم پکې پانګونه کړې او د کاروبار خوندان دي. خاغله تړې کڅه هم وایي په دغه ښار کې د استوګنو افغانانو شمیر هر وخت په یو حالت کې نه دی پاتې، خو په خبره د اوکراین لنور خارونو دلته ډیر افغانان اوسېږي چې تر 2500 پورې اټکل کېده شي. مخکې د اوکراین په نورو خارونو په ځنګړي ډول پلازميني کیف کې هم د استوګنو افغان مسافرو او محصلانو د ژوند پاړه اندېخنې مطرح شوې دي. په دې کې داسې کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تخلیه پروسه کې اوکراین ته تللی دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي دوی د ټولو شته امکاناتو او اړیکو په کارولو سره هڅه کوي چې د افغان وګړو ژوند خوندي کړي. په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل اریوبي هم ازادي رادیو ته ویلي و دوی هڅه کوي چې اوکراین کې افغان کډوالو او محصلانو سره مرسته وکړي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي.
و موریدل چې د اوکراین په اډیسا کې لا هم یو شمېر افغانان باندې خوځینه بیا لدې خارا په پیاده تګ وتلی دي. نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو 15 ورځ ده. سره لدې چې پر روسیې نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي، خو لا هم د پلازمینې کیف پر سر د درنې جګړې د دوام راپورونه راغلي دي. بل لور ته تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي استراری عمومي غونډه نن دوشنبه جوړ کړي. امنیت شورا پرون یک شنبه د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې له 15 هیوادونو له ډلې یو لسوې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړه لیک د مسودې د سپارلو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دغه مسوده تیر اونۍ ویټو یا رد کړې وه. روسیې د پنځمې په ورځ سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ چې له امله یې د اوکراین له بیلابیلو ښارونو ډیر خلک کډې کولو ته مجبور شول. موږ د اوکراین وضعیت څارو او راتلونکو خبرونو کې هم تازه حال درکوو. اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د امریکا د خزانه وزارت نوې جواز چې په افغانستان کې سوداګریزه او مالی معاملاتو ته پرختیا ورکولای شي په دغه هیواد کې د نن لګن مثبت غبرګونو سره مخ شوی. د افغانستان مرکزی بانک مالی وزارت او سوداګری خونی داګام د افغانستان اقتصاد په بیا رغولو کې مثبت بللی او له امریکای د نورو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د یادو ادارو په اعلامیو کې ویل شوی چې ورته ګامونه په سوداګریزو چارو پولی راکټ ورکړي او اقتصادي ثبات لپاره مهم دي. د امریکا د خزانه وزارت دوه ورځې وړاندې په افغانستان کې د سوداګرۍ او مالی معاملاتو د پراختیا په موخه نوی جواز صادر کړ. د امریکا د بهرنیو چارو خزانه وزارتونو ویلي دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره تورخم ته د یاد وزارت د سرپرست وزیر سفر ځنډول شوی. په پام کې وچ نن د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي تورخم ته ولاړ شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین مولانا ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد سفر د تخنیکی ستونزو له امله د نن ورځې لپاره ځنډول شوی. نوموړي تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان پلاوی به تورخم ته په خپل سفر کې د بندرونو د همغږۍ د کمیټې د رامنځته کولو، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ییزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ په موضوعاتو له پاکستاني پلاوي سره خبرې وکړي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر یو نوی افغاني شپېته پوله، یو یورو یو سل دوه افغاني دوه اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل اتلس افغاني درې اتیا پوله، یو سعودي ریال دلوش افغاني شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغاني څلور دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر اووه افغاني او زر پاکستاني کلدار پنځه سوه پنځه افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې مدته د افغانستان د قانونو په اړه یو مطلب چمتو کړی. د تیر جمهوریت حکومت ځینې پخوانی چارواکي په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د تیر حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو نه یوازې د هیواد د قانونو ناقانونه کیندنه روانه ده، بلکه د خام مواد په توګه بهرنیو هیوادونو ته انتقال د افغانستان د اقتصاد لپاره ستر زیان هم دی. خو طالبان بیا وایي د مافیایي کړیو فعالیتونه بند دي او له دې وروسته د غیر قانوني کیندنو او انتقالاتو مخه نیول شوی. د غیر راپور کې زما همکار فیروزی عزیزی د افغانستان د قانونو وضعیت ته لنډه کتنه کړې.
د افغانستان قانونه هغه طبي زیرمې چې لاملای دغه هیواد د اقتصادي رغونې لپاره ورته هیله مندیسته. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې له طبیعي قانونو او زیرمو غني بلل کیږي. د دغه هیواد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د قانونو په ځانګړې توګه مرمرو، تالکو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال شهرت وموند چې په دې برخه کې د کیندلو پروسس، انتقالاتو او صادراتو سترې او منځنۍ پروژې هم د پلي کېدو په حال کې وي. خو اوس پر دغه هیواد طالبان واکمن شوي، د افغانستان د دغه لوړ ارزښتو زیرمو وضعیت څرنګه دی؟ د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې په دې برخه کې کلونه کار، تعلیم او تحقیق کړی، ازادي راډیو سره په دې اړه د نورو معلوماتو شریکولو ترڅنګ اندېښنه وښوده چې ګواکې په اوسنیو شرایطو کې دغه قانون د ناقانونه کیندنو او په هیواد دننه د پروسس د فرصتونو د نشتوالي له امله له لوړو اقتصادي زیانونو او ګواښ سره مخ دي.
هغه وخت کې هم بحث د غیر قانوني کیندنو مطرح و، اوس هم د غیر قانوني کیندنو بحث مطرح دی. که چیرې افغانستان منابع یا زیرمې په غیر قانوني شکل سره یا په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکړل شي، له دې نه به تر ډېره زیاته مؤثر استفاده نور هیوادونه وکړي او تاوان به د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ښاغلی مطفی زیاتوي د تیر جمهوري حکومت پر مهال او تر هغه مخکې کلونو کې د افغانستان د قانونو لپاره له جیولوژیکي اړخه سرویګانې او څېړنې سوي. خدای وایي اوس دا اندېښنه شته چې هغه سوي سرویګانې څومره خوندي پاتې کېدای سي، ځکه په خبره یې اوسني حکومت کې په دې برخه کې د ظرفیت لرونکو او په کارپو خلکو کمی موجود دی. د دې خبره تال، کرومایټ، مرمر او ګڼې نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج، همدارنګه د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید پروژې تر اسلاندې وچې په دې ورستیو کې د هیواد د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ د اروپا او امریکا ځینو هیوادونو ته صادرات کېدل. خغلای مطفی زیاتوي د افغانستان د اوسنیو سیاسي نامطلوبو شرایطو او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لامل د ځینو هیوادونو لوري د افغانستان د قانونو خپل سره کیندنې او انتقالاتو ته لاري برابرې کړي. هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی د حکومتولۍ په پایل سره د ټولو هغو مافیایي کړیو لاسونه لړند شوي چې د افغانستان قانون به یې ناقانونه کیندل او لوټل. د دغه وزارت ویان مفتي برهان ازادي راډیو ته وویل:
هغه
هغه مخکینی کم چې د معدنیاتو مافیایي کړی ولې هغه نور لمنځه تللې دي او هغه خود سرانه استخراج او هغه خود سرانه انتقالات نور بنسوي دي.
د وی په تیر حکومت کې خلکو زیات خپل سر کیندنې کړي خو د دې لپاره چې دوی اوس د خام موادو په توګه انتقالات بند کړي خلک د ثبت لپاره دوی سره شریکوي. ښاغلی برهان وایي د وزارت د اوس لپاره د قانون د کیندلو تر ډیر سو زیاتې وړې او سترې پروژې د طلبۍ ته وړاندې کړي او د نورو پروژو په برخه کې هم د تیر نظام د سویو قراردادونو له مخې له شرکتونو سره پر پلي کېدو یې کار روان دی. وړاندې تر دې د افغانستان د قانونو په ځانګړې توګه صنعتي منرالونه به نورو هیوادونو د خام موادو په توګه انتقالېدل چې په دې سره به پر نورو هیوادونو کې افغان پروسس شوي قانونه به د هماغه هیوادونو په نوم تر اروپا، امریکا او نورو نړیوالو هیوادونو رسیدل. خو د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی له لوري په تیرو قراردادونو کې د رامنځته شویو اصلاحاتو له مخې د کیندنو ټولو شرکتونو باندې شرط ایښودل سوی چې باید پروسس یې هم په هیواد دننه وسي. خو اوس چې اکثره بهرنۍ ادارې او شرکتونه له افغانستانه وتلي، آیا په اوسنیو شرایطو کې دغه شرکتونو د بیا پنګونې لپاره فرصت برابر دی؟ د اقتصادي چارو پوه ظریف امینیار وایي دا هر څه هغه مهال شونې کېدای سي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات یقیني وي.
عموم کې متوسط المدت او طول مدت سرمایه گذاری ده، یعنی پانګه چونه په قانونو کې ډیر زر نتیجه نه ورکوي، به غیر پر ضرورت ده چې سیاسي ثبات لاسته راشي، بیا وشي کړه چې دغه سرمایه مسته راشي چې او میکانیزم ته جوړ شي.
ټاپی او مسایناک له هغو سترو پروژو دي چې که په افغانستان دننه یې د پلي کېدو لپاره فرصت برابر سي، افغانستان به له اقتصادي اړخه په پښو درېدلو هیوادونو کې حساب سي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان ثمرات، سره زر، مس، الماس، لاجورد، همدارنګه د طبیعي ذخایرو په برخه کې لیتیم او یورانیم، ګاز او تیل یې د نړۍ له لوړ کیفیته او نوعیت لرونکو کانونو څخه دي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د روسیې او اوکراین د شخړې پر مهال افغانستان له یادمه باسي. دا د پاکستان ابزرور ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی. په مقاله کې راغلي پر اوکراین د روسیې یرغل او د اندېښنو چې ګواکې روسیه به ټولې اروپا ته یو سرخوږی جوړ کړي، د افغانستان له بشري وضعیته د نړیوالو پام بل لور ته اړولی دی. مقاله لیکونکي ویلي پر افغانستان بندیزونه او د پیسو کنګلول امریکا د هدف ته نه رسوي چې افغانستان کې یو داسې ټول شموله حکومت جوړ شي چې بشري حقونه پکې خوندي وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن سموده وړاندې یو فرمان صادر کړ چې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد شتمنۍ له ډلې 3.5 میلیارد آزاد او پاته نورې د سپتمبر د 12 نیټې د پیښې قربانیانو د دعوا تر پای پورې وساتلې. د پریکړې د طالبانو او عام افغانانو غبرګون وپاروه او اوس د پاکستان ابزرور د مقالې لیکوال هم پر دې پریکړې نیوکه کړې ده. د مقالې په دوام کې راځي د امریکا له دې ډول اقداماتو طالبان نه بلکې عام افغانان متاثر کیږي. ګلف ټوډې په یو تبصره کې د جګړې ناخوالو ته کتنه کړې او لیکلي دي د افغانستان شل کلنه جګړه تازه پای ته رسیدلې وه چې د روسیې او اوکراین شخړه پیل شوه. ورسپانې د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو ته په اشاره لیکلي دا یو واقعیت دی چې د جګړې له پیل وروسته هیڅوک نه پوهیږي چې جنگ به کله پای ته رسیږي. په اوکراین کې د افغانانو یوې ټولنې هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د افغانستان له جګړې دغلته د ښه ژوند په قصد تللي، خو اوس دلته جګړو راګیر کړي او نه پوهیږي چې برخلیک به څه کیږي. پر اوکراین د روسیې یرغل د تیرې پنجشنبې په ورځ پیل چې تر اوسه یې د شمیرو له مخې 150,000 شاوخوا کسان کډوالۍ ته اړ کړي دي. واشنگټن اگزامینر بیا یو مطلب کې لیکلي د شپږو میاشتو په تیرېدو امریکایي چارواکو هغه بریدګر مشخص نه کړ چې د کابل هوایي ډګر کې یې شاوخوا 200 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل. مطلب کې راغلي ځینو بینومه سرچینو دغه بریدګر د داعش اړوند وسلوال عبدالرحمن لوګری یاد کړی، خو واشنگټن اگزامینر لیکلي دوی ته دغه مسله نه د امریکا ملکی او نه هم پوځي او استخباراتي سرچینو تایید کړي ده. ورسپانې لیکلي د اګست په 28مه شوي برید کې په لاس لرلو توران عبدالرحمن لوګری په بګرام زندان کې وو، خو کله چې طالبانو پروان ونیو نوموړی له زندانه آزاد شو. هغه مهال اسلامي دولت نومې ډلې داعش هم د بریدګر عبدالرحمن لوګری یاد کړی وو. اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د وضعیت په اړه مو ازادۍ رادیو ته پریخي دي.
السلام علیکم زه د وسی خدمت د شمنو د ګرمسیو په تاسو پیغام پیژم. مې ښکنه معرفت نشلې کوم چې د کمپیوټر تذکره د الکترونیکي تذکره ویش جته جره د وسوالي مرکزونو ته هم ورغلي او الکترونیکي تذکره ټول افغانستان کې تذکره.
د ولایت څخه خبره کوم آزادی راډیو کارتون سلامونه وایي. پوښتنه دا ده چې زموږ په منطقه کې دا د شبکې د سنګین په ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې د سنګین په ولسوالۍ کې دا شبکې سم کار نه کوي. موږ غوښتنه لرو چې د دې څه ده چې زموږ سره همکاري وکړي، دلته موږ سره دا شبکې جوړې کړي، انټرنونه ودروي، موږ مشکل راحل کړي.
سمو کاغله ازادۍ رادیو نه اوري 12:30 بجې شوې.